The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
سلام شي خدر من اوریدونکو او خر اخلاص دا یو ساته خبری خبرونه له واشنگتن ډی سی نه وړاندې کیږي نن د جمعې ورځ 2015 کال د نوومبر د میاشتې د 11 نیټه ده دا وخت په پاکستان کې د ماخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سهار 8 بجې دي زستا سو قربانه منزه شهید
او زه بختور شه
دا یو ساته خبری خبرونه د مهمو خبرونو سرچکونه پیلو
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته په یو خط کې ویلي کله پاکستان او چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې د وړو صوبو حقونه وهل شو نو ډېرې بدې نتیجې به ولري هم د پیپلز ګوند سېنټر فرحت الله بابر وایي
جواب نه آیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کارڈار کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے
د پختونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي د زلزله ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ورکړل شوي نه دي خو وایي تمه ده ضربه یې ورکړي
فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے ایک دو چار پانچ دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے
د امریکا پوز وای شام کې په هوایی بریت کې د برتانیې د داعش بدنام مشر جهادی جان وجلې جهادی جان په خوا په ویډیوګانو کې د یرغمل شوو کسانو نه د سر په قلم کولو کې خودل شوی دی
سټکی تاسو واوریدل او اوس هم وړاندې کوو د خبرونو تفصیل
په پاکستان کې د پاک چین اقتصادي شورا په سر د مخالفه ګوندونو مشر د پیپلز پارټۍ غړي سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته خصوصي خط لیکلې او ورنې د غربي لارې په ترجیحي بنیادونو جوړولو غوښتنه کړې ده نوموړي خبرداري ورکړې په دغه منصوبه کې د وړو صوبو حقونه وهل کیږي او که حکومت د وړو صوبو حقونو ته پاملرنه ونه کړه نو ډېرې بدې نتیجې به راوځي د پاک چین اقتصادي شورا په سر اکثره حکومت مخالفه ګوندونه او ملت پال ډلې نیوکې کوي د دغې لارې پخوانۍ نقشه بدلیږي او حکومت غواړي چې د دغې منصوبې زیاتې ګټې پنجاب ته واړوي ولې حکومت دغه تورونه ردی او وایي د دغې منصوبې ګټې به ټول ملک ته رسیږي
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوځ د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفګان ښکاره کړی دی خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی په دې سبب د خونړۍ توندلاریتوب او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت دی په نوی ترمیم کې د وړاندې نه جوړو فوزی عدالتونو په چارواکو او گواهانو باندې د ملک په بل څه عدالت کې مقدمې نشي چلول کېدی په دې هکله د سیمینا پیر ولایت شاه تاسته نور تفصیل وړاندې کوي
پاکستان آرمی ایکټ کال 1952 کې منظور کړی شوی ترامیم تر مخه د ترهګرې د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزی عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دي او د نوې بدلونونو د لاندې دغې عدالتونو کې ناس فوجي ججانو سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلی شي او دې خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سر ته رسولی شي د نوې ترامیمو د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه ګرفتاره شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ د خورولو په تور د مخکې نه گرفتاره کړي وي او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جوابدهۍ نه مکمل استثنا هم حاصلوي د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په محل د مخالفه پیپلز ګوند تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلۍ غړو سخت احتجاج کړیو او د مخالفه ګوندونو غړو دریځ خپل کړیو چې مرکزي حکومت ته دا نه دي هیرول پکار چې پاکستان کې دا وخت یو فوزی امریت نه بلکې جمهوری نظام چلیږي او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو هیڅ جواز نه جوړیږي کم چې واکمنه ګوند په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد
د خیبر پختونخوا حکومت په مرکز نیوکې کړي دي د زلزلې په لړ کې خپلې ژمنې تر اوسه نه دي ترسره کړي د وزیر اعلی خصوصي معاون او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی ویلي دوی زلزله ځپلو سیمو کې 8.5 ارب روپۍ دغې سیمو ته ویستلې دي چې پکې 2.5 ارب حقدارو ته رسیدلی هم دي ولی مرکزی حکومت چې کم امداد اعلان کړی و هغه یې لا تر دې دمه نه دی را رسولی
د طالبانو جدا شوی ډلې د جمعې په ورځ د افغانستان د زابل ولایت په خاک افغان ولسوالۍ کې نښتو کې د ملا منصور دادالله د وژنې اطلاعات رد کړي دي. یوه ورځ مخکې د زابل د پولیسو مرستیال مشر غلام جیلانی فرایی ویلی وو چې په دې سیمه کې د طالبانو د مشر ملا منصور دادالله جنګیالیو سره نښته کې هغه وژل شوی دی. امریکایی خبرداری ورکړی چې یو اسوسییټ پریس وو زابل کې د طالبانو د یو کمانډر د نوم نه د سرګندولو په شرط خبري ورکړي او ویل چې ملا منصور دادالله د هغه محافظینو څخه په یو ډزو سره وژل شوی دی. خو د خبري ادارې په شواک تر مخه د طالبانو د جدا شوي ډلې ویان قاري حمزه سپیناوی کړی دی چې د هغوی مخالفینو نښتو کې ځان ته د اوښتې درنې مرګ ژوبلې پټولو په غرض د دادالله د مرګ په اړه پروپاګنډا خوره کړې ده.
امریکا په وزویلی د داعش جنګیالی جهادي جان یې په یوه هوایی کاروایی کې ویشتلی دی. د پینټاګان ترجمان پیټر کوک یو بیان کې ویلي شام کې د داعش په مضبوطه ژاله رقا کې یې محمد اموازی په نښه کړی دی. نوموړی وایي د شپې د ترسره شوي دغه کاروایی د نتیجو جاج باخلي او څنګه چې نور معلومات راشي د میډیا سره به شریکوي. تفصیلات اورو د ډیو رډیو همکار شعیب زاده نه.
په کویت کې زیږیدلی اموازی د برطانیې نه تعلیم ترلاسه کړی او هغه د تیر یو کال نه د داعش ګڼو هغه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې په کې غربي هیوادونو سره تعلق لرونکي یرغمل شوي کسانو نه سرونه قلم کوي. په تور نقاب د خپل مخ پټون کې د غتن د روان کال په شروع کې د میډیا لخوا په جنګلو د اموازی په نوم سره شوې وه. د هغه په ویډیوګانو کې چې کم کسان وژل شوي هغوی کې امریکایي صحافي سټیون سورتلوف، جیمس فولی امریکایي امدادي کارکونکي عبدالرحمن، د برطانیې امدادي کارکونکي ډیوډ هانز او ایلن نینګ او یو جاپانی صحافي او ګڼ نور هم شامل وو. د موازی د ملګرو او اشنا خلکو خیال دی چې هغه په 1300 کلونو کې د افریقا او منځني ختیځ د سفرونو په مهال د توندلاریتوب خواته اوښتی و. دا اطلاعات هم مخې ته راغلي چې هغه په شکمنه توګه د سومالیا توندروډلې الشباب سره تړلی پاتې شوی دی. په شام کې د جنگ سرانه کوونکي ویډلې نن ویلي د دوی د معلوماتو تر مخه نن د امریکا په مشرۍ کې جوړ ائتلاف په هوایی بمبارۍ کې د داعش توندروګون څلور غړي وژل شوي او په دغو کې د برطانیې سره تعلق لرونکی یو مشر غړی هم شامل دی. د برطانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون بیا ویلي چې د دوی چې هغه د دې خبرې پخلی نشي کولی چې جهادي جان وژلی شوی او کنه، خو د داعش پر ضد روان کمپاین په سر یې د امریکا مننه کړې ده. د هغه په وینا که نن شوی دغه برید پخلی کیږي او دا خبره رښتیا وي چې جهادي جان مړ شوی دی، نو دا به د داعش ډلې په زړه گذار وي.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د لبنان سرخار بیروت په مضافاتو کې دوه ځانمرګي حمله شوې دي چې پکې 38 کسان وژل شوي او په شام او عراق کې فعال وسلوالې ډلې داعش ته دغه حملو ذمواري په غاړه اخیستي. غبرګي چاودنې په برج البراج نبی بخنه غواړم په برج البراجنی کې شوې دي چې د حزب الله نومې تنظیم د واک اختیار لاندې رهایشي او تجارتي علاقې دي. چاودنو کې 200 کسان جوبل شوي هم دي. د شیا مسلک حزب الله وسلوالې ډلې چې شام کې د صدر بشار الاسد دپاره جنګیږي په دغه علاقو کې واک اختیار لري. داعش لخوا د حملو د ذمواری دعوې په ازاره توګه نه دي تصدیق شوي، خو طرز یې هم لکه د دغې وسلوالې ډلې په رنګ وو چې له داسې قسمه پیښو وروستو په انټرنیټ یا مطبوعاتو د ټلیفون د لارې ویل کیږي چې حمله یې کړې ده.
په عراق کې کوردی جنګیالیو د امریکایي پوځي ځواکونو او هوایی بمباریو په مرسته د عراق شمالي سیمه سنجر ښار یې د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته اخیستی دی. دغه عملیات د پنجشنبې په ورځ د سیمې یوې لویې لارې نه پیل شو او کوردي جنګیالیو د سختو جګړې نه وروسته هر یو چیک پوینټ یې نیولو او د داعش ډلې د وسلو ترلاسه کولو لارې ټولې بندې شوې.
د امریکې 2B52 قسمه بمبار جنگی جازونو د روانې هفتې په سر کې د سویلي چین په سمندري سیمه کې په هغه جزیرو پرواز کړی دی چې امریکا پرې د چین دعوېداري نه مني. د امریکې بمبار هوایی جازونو ته په دغه موقع د ځمکې نه د چین پوځي چارواکو زبانی خبرداری هم ورکړی وو.
د میانما د نېشنل لیګ فور ډیموکراسي ګوند آنګ سان سوچی د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي او د حکومت پوځي ملاتړو ګوندونو نه په وړاندې تللې. د میانما د ټاکنو کمیسیون د جمعې په ورځ د نېشنل لیګ فور ډیموکراسي ډلې بریالیتوب د 80% ووټونو په ترڅ کې اعلان کړی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدر من روزن کو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دے سنگ چتا سو خبرونو کی هم واردل د قامی سملی کی د پیپلز ګوند د غړي سید خورشید شاه چې د مخالفه ډلو یا د اپوزیشن مشري هم کوي هغه وزیر اعظم نواز شریف ته یو خط کې خبرداري ورکړې ده چې د پاک چین اقتصادي شاهراه چې کومه منصوبه ده په هغه کې د وړو صوبو حقونه وهل کیږي او باید چې د خبرې تاغوی پام وکړي او په ترجیحي بنیادونو باندې چې د دغه منصوبې کومه غربي لار ده په هغه باندې کار شروع کړي. قدر من اوریدونکو په پاکستان کې اکثره چې کوم سیاسي ګوندونه دي مخالفه سیاسي ګوندونه او بیا ملت پال ډلې هغوی په حکومت باندې داسې نیوکه کوي چې ګنې دغه شهرا چې کوم زړه لاره و موجوده حکومت هغه لاره داسې طریقې سره بدلی چې ګټه پنجاب ته ورسي. حکومت دغه تورونه نه مني او وایي د دې منصوبې نه به ټولو ته ټول ملک ته یو شانته کې ګټه رسي. تفصیلات اورو د ډیور ریډیو خبریاله رابعه پیرنه.
په قامی اسمبلی کې د مخالفه ګوندونو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم ته د پاک چین اقتصادي رهداري منصوبې په اړه د تحفظاتو ډکلیک لیږلې دي او ویلې دي چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول او کشنی صوبې نظر انداز کول څخه منفي نتیجې مخې ته راتلی سي. بل اړخته سینټ کې هم د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون نه کولو د حکومت ته باور باوجود مخالفو ګوندونو یو ځل بیا د شک څرګندونه کړې ده او په دغه معامله د سینټ څخه علامتي واکاوټ هم کړی دی. وزیر اعظم ته لیکل سوي لیک کې خورشید شاه ویلي دي چې یوې صوبې ته ګټه ورسول لپاره د کشنی مغربي روټ پر ځای په اقتصادي رهداري منصوبه کې اوږده مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کېږي چې له وجې د پنجاب په ضد د نورو صوبو له اړخه خفګان سیوا کېدی سي. خط کې لیکل سوي دي چې د رهداري منصوبې زیات پاور پلانټس په پنجاب کې لګول کېږي او سند چې د ټوله هیواد 80% ریونیو ورکوي د نورو کشنی صوبو په شمول نظر اندازه کېږي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د منصوبې د غیر مساوی تقسیم په نتیجه کې د منفي نتیجو خبرداري ورکړې دي او ویلې دي چې دغه تاریخي منصوبو څخه په کار دي چې ټوله هیواد ګټه ترلاسه کړي. خورشید شاه وزیر اعظم ته د ټولو تحفظات لري کول صلاح هم ورکړې ده. بل پلو ته د اقتصادي رهداري په روټ کې د بدلون په اړه په سینټ کې هم خورا بحث وسو. د مخالفو ګوندونو د سینیټرز ویناوه چې مغربي روټ پر ځای مشرقي روټ ته ترجیح ورکول کېږي او د وزیر اعظم پر سوو وعدو عمل نه کېږي او د حکومت لاړه په دې اړه کېدونکو سوالونو جواب هم نه ورکول کېږي. د پیپلز ګوند فرت الله بابر ویل
جواب نه آیا او یې اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کاریڈور کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د حکومت څخه جواب نه راتلل د دې خبرې ثبوت دی چې حکومت پاک چائنا اقتصادي رهداري په اړه په 28 مئی کې دونکو آل پارٹیز کانفرنس د پریکړو څخه سترګې ګرځولې دي. د تحریک انصاف نومان وزیر د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې ودی شول سي چې آیا مغربي روټ د سره په دغه منصوبه کې موجود دی او کنه. دوی زیاته کړه چې په حقیقت سره د چین سره کېدونکو لوزنامه د مشرقي لارې سوې ده. سینیټر الیاس بلور په دې موخه وویل
یہی بات ہے بالکل وہ وعدے کے مطابق کچھ بھی نہیں بن رہا ان کا بس اگر چلے تو گوادر کو بھی اٹھا کے نارووال لے جائے
ہاں وعدہ بت سوی چھ وفا سیم تو وعدے ترمخہ ہس ہم نہ جوڑی شی تو دوی کا وسوی نو گوادر پہ ہم دخبل زائی سخا نارووال تو یو سیم. د حکومت لاړه د منصوبه بندي وفاقي وزیر احسن اقبال په غیر موجودګۍ کې وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د غړو دغه تحفظات لري کولو هڅې وکړې او ویل
جو پلان ہے وہ کئی مرتبہ یہاں پر بیان قائم کیا جا چکا ہے.
کم منصوبہ چدا پر ہغا دلتا سوزلہ خبری سوی دی او احسان اقبال پکامی اسمبلی او دلتا پا تفصیل سرا تا حکومت منصوبی فلاندی کڑی دیم. خود مخالف گندون وینا دا چه مغربی لار چه ترطولو کشنی هم دا او پا نتیجه کی کشنی سوبوتا گتر رسیج پا مکمل توگا نظر اندازه کڑی سوی دا او دا توانای یوا منصوبه هم پر مغربی روٹ ندا لگول سوی. ورست مخالف گندون پر داغ معامله دا سینر سخ علامتی واک آوت هم وکڑو. سرگانده دیوی چه اقتصادی رهداری منصوبه دا پاکستان گوادر او دا چین سینکیانگ سیم سرا دا ترولو هغه ترطولو منصوبه دا چه ترلاند با پا حیوات کی پر کال 2013 پوری یوشمیر هایویز او دا توانای یو اقتصادی منصوبه چوریشی. رابیه پیر ویسوف امریکا دیو ریڈیو اسلام آباد.
ما خوب لیدل نتیجه ویډی رزر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلق من کرو وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو به شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلق من کرو وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي.
من اوریدونکو رازو یو بل ریپورت ولور ته چې د خیبر پښتونخوا زلزله زپلو او سیمه اوسیدونکو وایي دوی ته مرکزی مالی مرستې نه دی رسیدلی. حکومت چې کوم 2.5 ارب روپیو مرستو اعلان کړی و چې هر کورنۍ ته شپږ لک روپیو کې به 3 لک مرکزی حکومت ورکوي خو په دغه پیسې لا تر اوسه دوی ته نه دی رسیدلی او دوی سره هیڅ رنګه داسې مرستې نه دي شوي. دغه ریپورت سعدیه قاسم شاه تیار کړی دی او ریدو ته ستاسو پام راګرځو.
د صوبه خیبر پښتونخوا وزیر اعلی خصوصي مرستیال مشتاق غنی ویلي چې د زلزلې متاثره خلکو لپاره اعلان شوی پیکیج یا مالی امداد کې صوبایي او وفاقي حکومتونو دواړو نیمه نیمه برخه وه خو تر اوسه وفاقي حکومت صوبایي حکومت ته پیسې نه دی ورکړي.
جو بھی ریلیف کے جو پیکیج بنا تھا جو 3 لاکھ کی کمپنسیشن 6 لاکھ ہوئی تھی جو یہ فیصلہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا کہ 50% پروونشل گورنمنٹ اس کو برداشت کرے گی 50% فیڈرل گورنمنٹ. فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے 1-2-4-5 دن میں امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
مشتاق غنی ویل چی دا کمپنسیشن یا دا زلزلی دلاسا شوی جانی نقصانونو ازالی لپارا سنگا 3 لکھنا دغا پیکیج 6 لکھ پوری شوی ہو او وفاقی حکومت سر دا فیصلہ شوی ہو چی هغه به هم صوبائی حکومت سر نیمه برخه اچوی خو تر اوسا وفاقی حکومت لطرفا صوبائی حکومت تا دا سی سپیسی ندی راغلی.
زلزلے سے متاثرہ جو علاقے ہیں ان کو اب تک تقریباً 8.5 ارب روپے صوبائی حکومت نے اپنی طرف سے جاری کر دیے ہیں جن میں سے 2.5 ارب جو ہے ڈفرینٹ کمپنسیشن میں خرچ ہو چکے ہیں اور باقی جو ہے 25 کی جو ڈیٹ دی گئی ہے 25 نومبر تک ان میں سے میکسیمم پیسے خرچ ہو جائیں گے. یہ صوبائی حکومت نے فنڈ جو ہے یہ ریلیز کر دیا ہے.
د وزیر اعلی خصوصی مرستیال مشتاق غنی پیښور کې میډیا ته وویل چې په 6 اکتوبر راغلی د زلزلې د لاسا شانګلا او چترال او نورو ډیرو ضلعو کې ډیر نقصان شوی دی او د دغه علاقو لپاره کم پیکیج یا امداد خلکو لپاره اعلان کړی شوی و. د هغې لپاره صوبایي حکومت له طرفه 8.5 ارب روپے جاری شوی دی او په دې کې 2.5 ارب روپے تر اوسه خرچ شوی هم دی او باقی پیسې به تر 15 نومبر پورې امداد په توګه د زلزلې د لاسا متاثره خلکو له جانی یا د کور نقصان ازالی په صورت کې ورکړی شي. او په دې موقع مشتاق غنی دی بلې مسلې له طرف ته هم اشاره وکړه.
بعض علاقو میں کچھ فراڈ کیسز بھی سامنے آئے ہیں اور ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہیں.
مشتاق غنی وای چی بعض علاقوں کے د فراڈ یا په دروغ د نقصانونو دعویٰ کون کی هم مخې ته راغلی دی او د دغه خلکو خلاف حکومت ایف آئی آر درج کړی دی. مشتاق غنی ویل چې د حکومت اندازې تر مخه د زلزلې د لاسه 222 خلک وژل شوي او په دې کیس دو سوا ویش کورنو تا مالی امداد یا کمپنسیشن یا ازاله شوی ده. د زلزلې د لاسه دری سوا دو کم او یا زخمی خلکو ته هم مالی ازاله شوی ده. د صوبای ادارې پروینشل ډیزاسټر مینجمنت اتارټی اندازې تر مخه په صوبې کې د زلزلې د لاسه دری نوی اته سوا یو نوی مکمل او نیم تباه شوی کورونو مالکانو تصدیق کې وخت لګي، خو تر اوسه 12,300 او د 12 کورونو مالکانو ته د پیسو ادایګي یا مالی نقصان ازاله شوی. مشتغنی دا هم ویل د زلزلې د لاسه 1522 سرکاري سکولونو ودانو ته نقصان رسیدلی دی او د محکمې افسران اوس هم د دې نقصانونو اندازې لګوي. سادیه قاسم شاه، وایس آف امریکا، ریډیو پېښور.
دا وایس آف امریکا ډیو رادیو ده.
امریکا ډیو ریډیو د په خیبر پښتونخوا کې د بدمنۍ او ترګرۍ د مخنیوي لپاره صوبایي حکومت د پبلک لایسان کمیټیانې جوړې کړې دي چې پرانستای نن په پیښور کې د پښتونخوا د پولیسو مشر ناصر خان دورانی کړي. په دغه کمیټیانو کې به د سیمې سپین روبی او مخاور کسان او هم د ضلعي حکومت چارواکي، کونسلران او ممبران شامل وي چې په خپلو علاقو کې به دوران کارو اطلاع حکومت ته کوي. تفصیلات یې اورو د ډیو ریډیو خبریال حمید الله.
په پېښور پولیس لائنز کې د پبلک لایزان کمیټو د پرانیست دستوري ته د پښتونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی وویل حکومتونه په نړۍ کې چرته هم یوازې د امنیت مسله په خپل سر نشي حل کولی او په دې کې د ټولنې کومک ضروری وي. پبلک لایزان کمیټې به په خپلو ټاکلو شوو سیمو کې پورانکارو نظر ساتي او د دې نیم غړي به منتخب شوي کونسلران او نیم د محلو او کلو محافظ خلک وي او دا به په یو میاشت کې د مقامی پولیس سره د سلا دپاره کینی.
ہاف کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ الیکٹڈ کونسلرز ہوں گے جو جن کو لوگوں نے منتخب کیا ہوا ہے، اور آدھے لوگ جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہوں گے جو منتخب یا سیاست میں تو حصہ نہیں لے سکتے یا نہیں لیا، اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایسے لوگوں کے نام ڈسکلوز نہ کریں جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہو. جب ان کی سلیکشن ہوگی تو ہمارے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں یا اسپیشل برانچ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی کلیئر کرے گا تو تب ان کو ہم بیچ میں شامل وہ کریں گے.
ناسحان دورانی اویل پتجشوی پولیس رولز کے بدویت قانونی حیثیت ورکولی شی. نوی کمیټه یوازې د پیښور په دریو تاڼو کې پرانستې شوې، خو وروسته به ټولې صوبې ته غځولې شي. کمیټه به په جماعتونو کې د لاؤډ سپیکرو په استعمال د کورونو د مالکانه حقوقو او د کرایه‌دارو تصدیق کولی شي، او کچری پولیس د دوی په شکایت عمل نه کوي نو جواب به ترې غسل کیږي.
گورنمنٹ کے پاس کبھی بھی اتنے وسائل نہیں ہوں گے کہ وہ ہر گاؤں کے اندر پولیس مقرر کرے. اب ان کی شکایت کے باوجود اگر پولیس نے ایکشن نہ لیا تو وہ پھر پولیس ذمہ دار ہوگی اس کوتاہی کے اوپر. ان لوگوں نے نہ بتایا اور ان کو کور کرنے کی کوشش کی تو پھر یہ ان کی بھی کوتاہی سمجھی جائے گی پبلک کی.
دا پیخور دا آرمی پبلک سکول دا پیخ بحقلا آئی جی پی اوائل دا پیخا دا امنیتی دارو اور دا ٹولنے دا شریک غفلت لوجہ شویدہ. کسو هم د پولیسو مشروایی چې د کمیټې غړي به د استخباراتي معلوماتو وروسته ټاکل کیږي، خو په تیرو وختونو کې اکثره حکومت او د پولیس لخوا جوړ کړی شوی لشکرې بیا د خپلو ګټو دپاره په فعالیتونو تورنې وي. حمید الله، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
دا ډیو ریډیو دا که غواړې چې ایمیل راولېږئ نو زموږ پته دا ده diva@voanews.com. زمگا ای میل پتا ودا سی لکھئی DEEWARADIO@voanews.com. چھدا سے بے لکھئی VOANEWS.com.
خبرمن اوریدونکو، راځو یو بل ریپورت ولور ته چې د اروپا کډوالو د ستونزو په هکله یو دوه ورځنی غونډه په مالټا ښار کې د یورپی یونین هیوادونو او دیالس نور افریقایي هیوادونو په شمول نن پای ته رسیدلې ده. دغه غونډه کې د کډوالو د ستونزو په هکله خبرې اترې شوې دي، او د دې تر څنګ د دې په ترڅ کې د 1.9 بلین ډالرو مرستې اعلان هم شوې دی. دغه ریپورت زموږ همکار صداقت جان تیار کړی دی، تاسو ته به وړاندې کړو.
د اپریل د میاشت په دغه ورځ د مالټا په ویلټا ساحل باندې د هغه موټرو قطار لګیدل چې نږدې یوې مردخانی ته د هغه کسانو مړی وړل چې د لیبیا ساحل سره نږدې په سمندر کې لاهو شوي وو. په اته سوه لاهو شوو کسانو کې یوازې د ځینې خلکو مړی سمندر نه راوستلی شوي وو، د نورو خلکو لا تر اوسه درک نه دی معلوم شوی. هم د دغه غمناکې پیښې په تناظر کې دا هفته په مالټا کې یورپی او د دیارلس افریقایي هیوادونو د سر مشران د غیر قانوني مهاجرت په مسله غور دپاره راغونډ شول. د مهاجرت بنیادي وجوهات له منځه وړلو دپاره یورپین یونین په 1.9 ارب ډالر مالی امداد اتفاق وکړو. د دغه مالی امداد هدف به د کار روزګار مواقع پیدا کول، د صحت د خیر ښېګڼې سهولتونه برابرول او د جنګونو مخنیوی کول وي. خو د افریقایي هیوادونو اکثرو مشرانو په دغه مالی امداد سډیر اطمینان څرګند نکړو. د نیجیر صدر محمدو اسافو وای 1.9 ارب ډالر کافی نه دي، ځکه چې ضرورتونه ډیر زیات دي. خو د اټلی وزیر اعظم میټیو رینزی د یورپین یونین په مجوزه مالی امداد تنقید رد کړو. ښاغلی رینزی وای دا د هغه خلکو فیصله ده چې جام ورته نیم خالی ښکاري، خو هغه وای جام ورته نیم ډک ښکاري. ځینې تجزیه کار وای افریقایي هیوادونو سره په دغه کچه امداد ناکافي دی. چې د اوورسیز ډیولپمنټ انسټیټیوټ یا سمندر پورې ترقی نومي ادارې څېړنکاره ده، وایي شام کې د حالاتو په نتیجه کې د مسایلو مخنیوي دپاره ترکی ته 3 ارب یوروز ورکړی شوي وو. نو که د دغه پیسو مقابله ټول براعظم افریقي ته ورکړی کیدونکي مالی امداد 1.8 ارب یورو سره وکړی شي، نو دا کافي نه دی. د مهاجرینو مسله حل کولو دپاره یورپین یونین مشرانو د 1500 اکشن پلان یا تګلاره تیاره کړې ده، چې د نورو ګامونو تر څنګ پکې دا خبره هم ده چې یورپی هیوادونه به په انفرادي توګه افریقایي هیوادونو سره د مهاجرت او پرمختګ دپاره لوزنامې لاسلیک کوي. شام په مقابله کې د افریقې نه یورپ ته د تلونکو خلکو شمیره کمه ده. دا وخت 6,500 کسان چې زیاتره د شام خلک دي په بحیر روم د یونان او ترکی د لارې یورپ ته رسیدلی دي. سویډن چې د ډیر وخت راسي په یورپ کې د مهاجرینو په لوی هیواد وو، د زیارت یا پنجشنبې په ورځې په خپل سرحد خلکو د څارنې دپاره سفري قدغنونه اعلان کړل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د زمونږ یو ساعته خبری خپرونې ته د واشنگټن ډی سي د سټوډیوز نه غوږی. د موسمیاتو نړیواله اداره یا ډبلیو ایم او وای په هوا کې زهریله گیسونه زیات شوي دي چې په ماحول به ډېرې بدې اغیزې پریوزي. تفصیلات یې اورو د وایس آف امریکا په رپورټ کې د فوزیان جمله.
د عالمی موسمیاتی ادارې یا ډبلیو ایم او د رپورټ تر مخه تیر کال د گرین هاوسز گیسونو په فضا کې د راجمع کېدلو کچا د اول نه اوچته وه، او ښکاري داسې چې په کال 2015 کې به د دغې کچې د اوچتوالي یو نوی ریکارډ جوړ شي. او هم دغه گیسونه دي چې په نړیواله توګه د تودوخي کچه ورسره زیاتیږي. ډبلیو ایم او دا خبرداری خوروي چې د گرین هاوسز د نقصاني گیسونو له سببه به په موسمونو کې بې وخت بدلون راځي، او تیرو 25 کلونو کې په مځکني موسم کې د تودوخي کچا تر 6.5% پورې اوچته شوې ده، چې خاص سبب کاربن ډای اکسایډ، میتین او نایټرس اکسایډ گیسونه دي. د ډبلیو ایم او د سیکرټری جنرال مایکل جوډ وینا ده، هر کال زموږ رپورټ دغه خبره څرګندوي چې د گرین هاوسز د گیسونو کچا د اول نه سیوا شوه، او هر کال موږ وایو چې وخت زموږ د لاسونو نه اوزی لګیا دی. سخت کال به هم دغه کیږي، خو دا سخته ضروری خبره ده چې په دې هر څه په پیرس کې کیدونکي کانفرنس کې بحث وکړی شي. نوموړی زیاتوي چې هغه ګوري په پیرس کې د موسمي حالاتو په لړ کې کیدونکي کانفرنس د غړو ترمنځ سیاسي جوړجاړتیا مخ په وده ده. د دوی مقصد دا دی چې په اتفاق سره د موسمي بدلون د خراب اثراتو نه بچ کېدلو لپاره یو ښه معاهده وکړي. خو جوړ وایس آف امریکا تا ته دا هم ویل چې په دې لړ کې هغه د اخري نتیجې په اړه خوشبینه نه دی. د جوورډ وینا ده چې د گرین هاوسز نه اوچته دونکې خاص ګیس کاربن ډای اکسایډ هغه شی دی چې په تیرو لسو کالو کې 83% پورې د نړیوال تودوخې د زیاتوالي وجه ټاکل کېدی شي، او تر څو چې د دغه ګیس په خارجېدلو کې یو ښه ډیر کمې نوي راوستل شوی، نو د موسمونو د نقصاني بدلون مخنیوي نشي کېدلې. نو څومره تیزی سره چې دا ګیس خارجېږي د هغې ادرول لازمي دي، او که په دې لړ کې کوششونه بس د همیشه په رنګ جاری وي نو بیا به هیڅ فایده ونه شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
قدر من اوریدونکو د ڈیوا ریڈیو خبری خپرونه کې درته زه منزه شهید
او زه بختور شاه
هر کله وایو او تاسو ته یو ځل بیا وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان قومي اسمبلی کې د مخالفه ډلو مشر سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته په یو خط کې ویلي که د پاکستان او چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار کې د وړو صوبو حقونه اوهل شو نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. هم د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر وایي
جواب نه آیا اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حکومت چائنا پاکستان اکنامک کارڈار کے اوپر جو آل پارٹیز کانفرنس کا فیصلہ تھا 28 مئی کا اس سے منحرف ہو چکی ہے.
د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک مشیر مشتاق غنی وایي د زلزله ځپلو لپاره د مرکزی حکومت لخوا مالی مرستې تر اوسه صوبې ته ورکړل شوې نه دي، خو وایي تمه ده ضربه یې ورکړي.
فیڈرل گورنمنٹ شاید تاخیر ہے ایک دو چار پانچ دن میں، امید ہے کہ ان کے پیسے آ جائیں گے کیونکہ انہوں نے کمٹ کیا ہوا ہے.
او د امریکا په وزوای شام کې یو هوایی بریت کې د برتانیې د داعش بدنام مشر جهادی جان وجلې. جهادی جان په خوا په ویډیو غانو کې د یارغمل شو کسانو نه د سر په قلم کولو کې خودل شوی وو.
سرچکی تاسو واوریدل موږ سره اوسئ او اوس هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو تفصیل.
پاکستان کې د پاک چین اقتصادي شاهرا په سر د مخالفو ګوندونو مشر او د پیپلز پارټۍ غړي سید خورشید شاه وزیر اعظم نواز شریف ته خصوصي خط لیکلی او ورنه د غربي لارې په ترجیحي بنیادونو جوړولو غوښتنه کړې ده. نوموړي خبرداری ورکړی په دغه منصوبه کې د وړو صوبو حقونه وهل کیږي، او که حکومت د وړو صوبو حقونو ته پام ونه کړو نو ډېرې بدې نتیجې به یې راوځي. د پاک چین اقتصادي شاهرا په سر اکثره حکومت مخالفو ګوندونه او ملت پاله ډلې نیوکې کوي. د دغې لارې پخوانۍ نقشه بدلیږي او حکومت غواړي چې د دغې منصوبې زیاتې ګټې پنجاب ته واړي، ولی حکومت دغه تورونه ردی او وایي د دغې منصوبې ګټې به ټول ملک ته یو شان رسي.
پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوز د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفغان ښکارا کړي، خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان قانوني ماهران وایي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ تونلاري توب او د ترهګرۍ د مقابلې لپاره د ښه قوانینو ضرورت دی.
اسلام آباد کې د فاټا پارلیمانی غړي د فاټا وکیلانو اتحادیه لایر فارم او د سیاسي ګوندونو اتحاد په دې سلا شوې دي چې د اف سی آر د ختمولو او د 28 آئینی ترمیم منظورې د پاره به خپل کوششونه جاری ساتي، او د قبایلي ولس بنیادی حقونو ترلاسه کولو د پاره به چاره هم د خپل غوښتنو نه پشا نشي. اخوا د خیبر پختونخوا حکومت په مرکزی حکومت نیوکه کړی دی د زلزلې په لړ کې خپل ژمنې نه دي تر سره کړی. د وزیر اعلی خصوصي معاون او د خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر مشتاق غنی ویلي دوی زلزلې ځپلې سیمو کې 8.5 اربه روپۍ دغه سیمو ته بیلې کړي دي چې پکې 2.5 اربه په حقدارو خلکو کې ویشل شوي هم دي، ولی مرکزی حکومت چې کم امداد منلی وو هغه لا تر دې دمه نه دی کړی.
د طالبانو جدا شوې ډلې د جمعې په ورځ د افغانستان د زابل ولایت په خاکې افغان ولسوالۍ کې نښتو کې د ملا منصور دادالله او د وژنې اطلاعات رد کړي دي. بلې لورې ته په عراق کې کوردي جنګیالیو د امریکایي پوځي ځواکونو او هوایي بمباریو په مرسته د عراق شمالي سیمه سنجر ښار یې د داعش وسلوالې ډلې نه بیرته اخیستی دی.
د امریکا په وزویلی د داعش جنگیالی جهادی جان یې په یو فضائی کاروایی کې وشتلی دی. د پینټاګون ترجمان پیټر کوک یو بیان کې ویلی شام کې د داعش په مضبوطه ژاله رقا کې محمد اموازی په نښه کړل شوی دی. نوموړی وایي د دغې کاروایی په اړه به نور معلومات ډېر زر میډیا ته ورکوي. کویت کې زیږیدلی اموازی د برطانیې نه تعلیم ترلاسه کړی و او هغه د تیر یو کال په مهال د داعش ګڼو هغه ویډیوګانو کې لیدل شوی چې پکې د غربي یرغملیانو ناصرونه قلم کیږي.
د میانما د نیشنل لیگ فور ډیموکراسي ګوند آنګ سان سون سي د پارلمان اکثره څوکۍ ګټلې دي او د حکومت پوځي ملاتړ ګوندونو نه وړاندې تللې ده. اخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو څلور ورځني سفر د امریکا لویدیز اوریګون ایالت ته ځي چېرته چې په روسبرګ ښار کې تېره اونۍ په یوې پیښې کې څو تنه زده کوونکي او یو ښوونکي خپل ژوند له لاسه ورکړو. ښاغلی اوباما غواړي چې په اوریګون کې د هغه قرباني شوي کسانو کورنیو سره لیده کاته وکړي او خپل خواخوږۍ څرګندې کړي.
د لبنان سر ښار بیروت په مضافاتو کې دوه ځانمرګي حملې شوي چې پکې 38 کسان وژل شوي او په شام او عراق کې فعاله وسلوالې ډلې داعش د دغه حملو ذمواري په غاړه اخیستې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو د دیوه ریډیو خبری خپرونې تفصیل خود مهمو خبرونو تفصیل تاسو واوریدلو. اوس راځو بیرته خپل د ریپورټونو ولورو ته چې په پاکستان کې د حکومت مخالفه سیاسي ډلو او د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د پوځ د کال 1952 په قانون کې په ترمیم کولو خفقان ښکاره کړی دی. خو د دې ترمیم ځینې مرستیالان وایي چې پاکستان دا وخت په حالت جنگ کې دی. په دې سبب د خونړۍ توندلاریتوب او د ترهګرۍ د مقابلې دپاره د ښه قوانینو ضرورت لري. په دې هکله د ډیوه ریډیو خبریال پیر ولایت شاه تاسته په دې ریپورټ کې نور تفصیل درکوي.
پاکستان آرمی ایکټ کال 1952 کې منظور کړی شوی ترامیم تر مخه د ترهګرې د کیسونو اوریدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو ته نور اختیارات ورکړی شوی دي او د نوې بدلونونو د لاندې دغې عدالتونو کې ناس فوجي ججانو سرکاري وکیلانو او ګواهانو نمونه به مکمل پټ ساتلی شي او دې خصوصي عدالتونو کاروایی به هم د بندو دروازو په شا سر ته رسولی شي. د نوې ترامیمو د لاندې د دې قانون نفاذ به په هغه گرفتاره شکمنه تنانو باندې هم کیږي څوک چې امنیتي ادارو ترهګرۍ او مذهبي انتها پسندۍ د خورولو په تور د مخکې نه گرفتاره کړي وي او دا چې په عدالتي عمل کې شامل سرکاري چارواکو ته به د هر قسمه قانوني جوابدهۍ نه مکمل استثنا هم حاصلوي. د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د دفاع پارلماني سکتر لخوا دا بل پیش کولو په محل د مخالفه پیپلز ګوند تحریک انصاف او جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړو سخت احتجاج کړیو او د مخالفه ګوندونو غړو دریځ پل کړو چې مرکزي حکومت ته دا نه دي هیرول پکار چې پاکستان کې دا وخت یو فوزی امریت نه بلکې جمهوری نظام چلیږي او په دې نظام کې د داسې قسمه قوانینو هیڅ جواز نه جوړیږي کم چې واکمنه ګوند په پارلمان کې د خپل اکثریت په اساس پاس کول غواړي. حکومت مخالف تحریک انصاف ګوند ویاند او د قومي اسمبلی زنانه غړي شیرین مزاری په فوجي ایکټ کې شوی ترامیم د بنیادی بشري حقوقو په ضد بلی.
مینه یې ریز کیا تھا اس پہ بھی کہ آخر فوج کو کیوں یہ کمپلشن ہوئی پبلک جانے پہ. اس پہ ہم نے کہا ہمیں نہیں سمجھ آتی یہ انڈیمنیٹی کیوں سیک کر رہے ہیں جب آلریڈی 21st امینڈمنٹ ہو گئی ہے اور ان کو پاورز مل گئے.
دا وای چې نه پوهیږو حکومت د یوشتم آئینی بدلون د لاندې فوزی عدالتونه جوړ کړی دي نو بیا حکومت د نورو ترامیمو اړتیا ولې لري. او چې کله دا اعتراض مونږ په اسمبلی کې راپورته کړو د حکومت جواب داو چې د نوې ترامیمو مقصد کله دم ګرځول شوي تنظیمونو گرفتار غړو خلاف ګیره راتنګول دي. ښکاره دي وي چې روان کال د اګست په میاشت کې د پاکستان بر ایوان یا سینټ هم فوجي ایکټ کې د ترامیمو منظوري ورکړې وه. او په دې موقع د مخالف پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ غړي فرت الله بابر د فوزي عدالتونو په طریقې کار باندې سخت اندېښنې څرګندې کړې وې او د سوال راپورته کړو چې په یو نامعلومه ځای کې جوړ د اغه فوجي عدالت کاروایی تر کوم حد پورې منصفانه کیدلی شي چې یو نامعلومه فوجي جج یو نامعلومه ملزم ته په نامعلومه تورونو باندې سزا واوروي. تیر کال دسمبر میاشت کې پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د پاکستان حکومت د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې د لاندې د ترهګرۍ د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره فوزی عدالتونه جوړ کړي دي او د دې عدالتونو د جوړښت لپاره حکومت د پارلمان نه یویشتم آئینی بدلون هم منظوره کړی و. د دغه بدلون په سر د پاکستان وکیلانو د ځینې سیاسي ګوندونو او د بشري حقونو ملکي او نړیوال تنظیمونو سخت غبرګون مخې ته راغلی و او دوی د فوزی عدالتونو قیام د بنیادی بشری حقونو په ضد او ملک کې د یو متوازی عدالتي نظام سره سم باله. د پاکستان د خپلواکه بشری حقونو د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر او وتلې قانوندان شیر محمد خان اډوکیټ دا تازه بدلونونه په مکمله توګه د بشری حقونو په ضد بلي او وایي
دا ترامیم چې دي نو دا بنیادی انساني حقوق چې دي دغه ډېر زیات خلاف دي کې یو ترمیم داسې هم شوی دی چې یو سړی یعنی غیر قانوني طور هم مدې چې فوجي حراست کې پاتې شوی دغه خلاف څه شهادت دی دغه خلاف څه کیس دی خو بیا هم مطلب دی چې دغه خلک چې چا دی ساتلی دی او دغه کړی دی نو هغه معاف دي لکه مطلب چې دغه غیر قانوني حراست چې دی نو هغه به موږ قانوني تصور کوو. زما په خیال داسې قانون دنیا په یو ځای کې نشته.
خو پاکستان کې یو شمیر قانونی کارپوهان د دې په پرتله خپل یو بل موقف لري او هغه دا چې هیواد دا وخت د جنگ په حالت کې دی هم په دغه اساس کلک ګامونو ته اړتیا لري. وتلې قانوندان او پخوانی ډیپټي اټارنی جنرل شاخاور نه یوازې د نوې بدلونونو حمایت کوي بلکې دا دی یو جنگي قانون بلي.
متبادل سیستم یو جوړیږي چې عدالتونه نور مرحب دي خو دا د یو وخت ضرورت دی چې دې کې چې ځکه چې پاکستان په دې ټایم د دنیا کې اټونو نه زیات دهشتګردۍ چې کوم دغه مقابله کې لګیا دی او زموږ په یو جنگ په حالت کې یو کس چې کوم دی هغه د قانون نه منی آئین نه منی د افواج پاکستان په خلاف چې کوم دی هغه کې جنگ کوي د پاکستان په خلاف جنگ کوي نه هغه سره مطلب دومره زیات ریا چې کوم یو عام ملزم ته چې کوم دی لوي شي هغه نشي لوي دی.
واضح دی وی چې د پاکستان ستره محکمې د فوزی عدالتونو د جوړښت په ضد دایر شوی درخواستونه رد کړی دي او د یویشتم آئینی بدلون د لاندې جوړ دغه عدالتونه ملکی آئین او قانون سره سم ګرځولې دي. خو ورسره ستره محکمې د دغه عدالتونو فیصلو ته د بیا کتنې اختیار هم د اعلی عدالتونو سره په لاس کې ساتلې دي کوم چې د بشري حقوقو کارمندان د فوزی عدالتونو د فیصلو د واپس کېدو یو لار بلی. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد.
و اسمان تلاس دا عقل نہ رسی جی دا خو عشق دے چپ عرش کرسی قدم جدی حسن خو بس حسن چی ہم خدای او ہم جانان دی دے فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دی د هر جمعه پر وز د پاکستان په وخت د مخستان لنه څخه تر لسو بجو پوری د تصوف او صوفیانو په اړه د خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
نن د خیبر پختونخوا د گورنر سردار مهتاب عباسی لخوا غوښتل شوی قبایلی غونډه کې قبایلی مشرانو ویل دي چې د فرنګي د وخت تور قانون بدلول وړاندې قبایلو سره خبرې پکار دي. د قبایلی مشرانو او د گورنر ترمیان زنانې غونډه کې هغه پارلماني غړو او پسلګونو قبایلی مشرانو برخه وانه خسته چې د قبایلی سیمې د قانوني حیثیت بدلول غواړي. د قبایلو اکثره پارلماني غړي ځوانان او تعلیم یافته وګړي په دې ورستیو کې د تور قانون یعنی د اف سی آر د ختمولو په ضد راپاسېدلې دي. د اف سی آر خلاف د تحریک تودېدو سره حکومت پلوه قبایل هم اوس د سیمې پخوانی حیثیت په ځای ساتلو لپاره د حکومت په مرسته غونډې کوي. نور حال د ابراهیم شنواری په دې رپورټ کې.
په پېښور کې د گورنر په ماڼۍ کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان سره شوی و جرګه کې د فاټا ګرند الاینس نومې ډله کې قریبا واړه حکومت پلوه او د پخوانی نظام خوښونکي مشرانو ګډون درلود. دغه جرګه د فاټا ګرند الاینس په غوښتنه را بلل شوې وه چې غرض یې گورنر په قومي اسمبلی کې د قبایلي پارلیماني غړو لخوا د سیمې آینده حیثیت تعینولو په غرض پیش کړی شوی بل په حکله د خپلې رای او د اصلاحاتو په حکله د خپلو وړاندیزونو نه خبرول وو. جرګی ته وینا کوونکو مجوزه د ویشتم آئینی ترمیم بیخی رد کړو او دا یې د قبایلي وګړو د خوښۍ او خواهشاتو په ضد وبللو. دغه وینا کوونکو په ډاګه کړه چې قبایلي پارلیماني غړو ته د حق حاصل نه دی چې هغوی د یو کرونه زیات قبایل په اعتماد کې اخیستو او د هغوی رایې معلومولو بغیر د سیمې په حیثیت کې څه قسمه هم بدلون تجویز کړي. د مومند ایجنسۍ سره تعلق لرونکي د جرګې یو مشر ملک محمد علي حلیمزي وویل چې قبایلي مشران د اصلاحاتو خلاف نه دي خو د بل په حق له هغوی سره هیڅ قسمه مشوره نه ده شوې. جرګی ته وینا کوونکو نورو مشرانو هم د قبایلي پارلیمان غړو په رول سخت نیوکې وکړې او ویل چې دوی قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره زم کولو په ځای اول په خپل خوره دایمي امن پر ځای کولو کې خپل رول لوبي، د کډوالو زر ته زر واپسې د پاره زمينه برابر کړي او سره د ځاني او مالی تلفاتو ازاله وکړي شي. د جرګې مشرانو د سیاسي ګوندونو په مشرانو هم ټکونه وکړه او تورې ولګاوه چې هیڅ کوم سیاسي ګوند هم د قبایلي سیمو ستونزې حل کولو کې مخلص نه دي. هغوی د گورنر نه په ګډه غوښتنه وکړه چې د مرکزی حکومت لخوا ټاکل شوی کمیټې د یو غړي په حیث ته حق د هغوی غږ مرکزی حکومت ته په صحیح توګه ورسوي. د فاټا ګرند الاینس مشرانو د تودو او ترخو خبرو په ځواب کې گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل چې هغه د قبایلي سیمو او د دغې سیمو اوسیدونکو یو ویان دی او هغه به خپله دغه وظیفه په صحیح توګه ترسره کوي. هغه مشرانو ته وویل چې هیڅوک هم په هغوی په زور کوم نظام نشي لاګو کولی. البته قومي مشران دي هم خپل دریځ په جذباتي توګه نه بلکې دلایلو سره وړاندې کړي. گورنر زیاته کړه چې د اصلاحاتو تجویزولو لپاره جوړ کړی شوی کمیټې د یو غړي په حیث د هغه دا هم وظیفه ده چې هغه د قبایلي سیمو د واړه طبقو استادو سره رابطې وکړي او د هغوی رایې هم معلومه کړي. گورنر قبایلي مشرانو ته ور په یاد کړ چې اوس د وخت تقاضا ده چې د پیرنګي د وخت قانون کې ځینې ضروري بدلونونه راوستای شي او ورسره د موجوده پولیټیکل انتظامی رویه هم بدل کړي چې دغه سیمې اوسیدونکو ته انصاف ترلاسه کولو کې اسانتیا راشي. گورنر په مشرانو هم زور راوړو چې هغوی د جرګو فیصلې په منصفانه توګه وکړي چې دغه سې د عامو وګړو په هغوی اعتماد بیا بحاله شي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوه رادیو، پېښور.
درمن اوریدونکو د ابراهیم شینواری دغه ریپورت تاسو واوریدو. راځو یو بل ریپورت ولور ته چې اسلام آباد کې د فاټا پارلماني غړي د فاټا وکیلانو اتحادیه او د سیاسي ګوندونو اتحاد په دې سلا شوې دي چې د اف سی آر تور قانون د ختمون او دوشتم آئین ترمیم منظوري د پاره به خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د دې ترڅنګ قبایلي اولس بنیادی حقوقونه ترلاسه کولو د پاره به چیرته هم د خپل غوښتنو نه په شا کېږي نه. په دغې غونډې کې نور څه پرېکړې شوې دي او څه خبرې شوې دي د دې تفصیل به تاسو ته د ډیوه ریډیو خبریال ارشد مومن خپل په ریپورت کې وړاندې کړي.
د قبایلی سیمو پارلیمان غړي فاټه لایټس فورم او د فاټه سیاسي ګوندونو اتحادیه نن په یو غونډه کې په دې خبره سلا شوې چې د قبایلو حقوقو لپاره به په ګډه کار کوي. د دوی ترمنځ د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټه اصلاحاتي کمیټې جوړېدو وروسته اختلافات را پیدا شوي او فاټه لایټس فورم او فاټه سیاسي ګوندونو اتحادیه دغه کمیټې جوړېدو مخالفت او د پارلیمان غړو یې ملاتړ کړی و. په نننۍ غونډه کې شامل د پارلیمان غړی ساجد حسین توري وایي د دوی ټولو مقصد د قبایلي سیمو ولس حقوق خوندی ساتل دي او د ویل چې ځینې پارلیمان غړي به په 14 نومبر احتجاجي مظاهره کې هم برخه اخلي.
کوم اپر لیول په دې باندې مونږ مطلب لاندې ګراوند کې کار کوو او بیا مطلب چې څو پارلیمنتری نو خپل مان چې دا خواهش ته سره مونږ د دې آزاد ګروپ نوم یو کسلر شي نو نوم ورشي پی ټی آی نوم ورشي او جی آی نوم یو کسلر شي وی حواله سره مونږ فیصله دا وشولا مونږ ټول مطلب ته وی خبره باندې پارلیمنت دنه مکو او شو بهر مطلب دا و فیل کړي دا خلکو کار شو.
د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په نمائندګۍ د غونډه کې شامل نسر مومن وای چې دویشتم ترمیمی بل په حق کې 14 نومبر باندې کیدونکې مظاهره ته ټولې تیاری نیولې.
مزګه زمونږه دا تحریک چې دا به شروع کنټینیو دی او دا پرېشر به مونږ بیلټ اپ کوو دا پرېشر به مونږ جاری ساتو او دا د پرېشر ته ټول د بار به مونږ چې نه مونږه دا تاریخ خپل تاریخ زموږ پروګرام کې د دې په شپږم سم تاریخ زموږه دلته د فاټه حقوق ریلی ډی چوک تر راځي.
د فاټه لایټس فورم غړی اجاز مومن وای چې پارلیمان غړي به د قانون سازۍ په لړ کې خپلې هلې ځلې کوي او زده کوونکي فاټه سیاسي اتحادیې غړي او فاټه لایټس فورم به په حکومت فشار زیاتولو لپاره احتجاجي مظاهرې کوي.
چې کمیټې دا خبره کړې ده چې په بل باندې به مونږ ډسکشن کوو او د بل بارہ کے بجے کم جان منگتا سو کہ فیصلے یو ڈیسیژن در کو نو من بہ دی تو ور فاٹا پارلیمنٹ دی جس سے بس تا سو خپل کر دے پارلیمان کی کمیٹی کو شو تا سو پے شا زمون چ کم کر دے غدارے جے منگا عوامی تم حمایت حاصل کرے دے برابر شے دے دا پریشر دا ڈیولپمنٹ چ سو مشورو دے دا منگا نکلے خودی سو دا منگا مزید مختورو.
دینز دو ورځو کې په قبایلی سیمو کې عیني بدلون راوستو بحثونه ګرم شوي او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا فاټه اصلاحاتي کمیټه جوړه شوې او د قبایلی سیمو پارلیمان غړو پارلیمنت ته دویشتم عیني ترمیمی بل وړاندې کړي او تیر ورځ د پوز عام اړیکو څنګه ایس پی آر لخوا هم قبایلی سیمو کې اصلاحات راوستو غوښتنه شوې وه کوم چې د خپل نویت اولنې بیان دی. ارشد مومن، وایس اپ امریکا، ریور ریډیو، مومن ایجنسی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیوا ریډیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زید
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
قدمن اوریدونکو، د لبنان سرخار بیروت په مضافاتو کې دوه ځانمرګي حمله شوې چې پکې 10 تنه وژل شوې دي او په شام او عراق کې فعال وسلوالې ډلې داعش د حملو ذمواري هم په غاړه اخیستې ده. غبرګې چاودنې په برج البراجنی کې شوې دي چې د حزب الله نومي تنظیم د واک اختیار د لاندې رایشي او تجارتي علاقه ده. چاودنو کې 200 کسان ټپیان شوي هم دي. په دې حکله زموږ همکار نصیر کاکړ یو ریپورت تیار کړی، تاسو ته وړاندې کوو.
د غبرګ ځانمرګ بریدونه د لبنان سرشار بیروت په اطرافو کې د برج البراجنی په سیمه کې سوي چې د حزب الله نومي یو سازمان تر کنټرول لاندې د استوګنې او کاروبار سیمه ده. د چاودنو کې نږدې 200 نور کسان ژوبل هم دي. د شیعه فرقې حزب الله ډله په شام کې د صدر بشار الاسد د ملاتړ لپاره جنګیږي. د دې بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالې ډلې پر خپل غړه اخستی، خو آزادو سرچینو د داعش د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پولیس وایي دواړه بریدونه په یو څو دقیقو کې دننه پر لپسې وسو او زیاتوي د دریم ځانمرګي بریدګر مړی په یوه ملبه کې میندل سوی او د هغه په بدن پورې تړلی بم نه دی چاودېدلی. د حزب الله ډلې یوه چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دا ډول بریدونه دوی د داعش په ضد له جګړې څخه نسي درولی. د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد حریری د پنځشنبه دروازه د دې بریدونو غندنه کړې او په ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي په اولسي وګړو باندې حمله هیڅ جواز نه لري. پا په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په راتلونکو اونیو کې به د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د داعش په ضد نور اقدامات کوي او د دغه وسلوالي ډلې لخوا د تیلو د تولیدولو او خرڅولو استعداد به کموي چې د ترګری ډلې په پوجي عملیاتو کې ډیر کومک کوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبې په ورځ واشنگټن فورم ته وینا کې په داسې وخت کړي چې ویانا کې د شام د سیاسي آینده په اړه به غونډه کیږي. جان کیری وویل د اسد حکومت د تګلارې او عمل د داعش د سر راپورته کولو براه راست سبب دی. هغه په شام کې د تشدد د پیښو پړه هم د بشار الاسد په حکومت واچوله.
The violence only began when Assad responded to peaceful demonstrations by sending in thugs to beat up young people. And when the parents of those young people objected and they took to the streets themselves, the regime replied with bullets and then with bombs.
هغه وايي تشدد هغه وخت شروع سو کله چې اسد سوله ایزو مظاهرو ته بدماشان واستول چې تنکی ځوانان او ډبوي او کله چې د دې ځوانانو مور پلار په دې اعتراض وکړ او کوڅو ته راووتل نو حکومت په ګولۍ او ورسته د بمونو لاري جواب ورکړ. هغه وویل ائتلاف په شام او عراق کې تر 8000 زیات هوایي بریدونه کړي او په څرګند ډول یې د اسلامي ریاست مشرتابه ته زیان رسولی. جان کیری دا هم وویل ائتلافي هیوادونو ډېر سیمه د داعش له کنټرول څخه بیرته ایستلې. د هفته یا شنبه پر ورځ به د ملګری ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول ولس هیوادونه په ویانا کې غونډه کوي. دا به د شام په باب د دوی دویمه غونډه وي.
قدرمنو اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د ډیوه ریډیو خبریال حمیدالله د پېښور رفت الله مومند هغه لوبغاړی چې په ټی ټوینټی په ملکی کچا باندې چې کومې لوبې کیږي په هغې کې ډیر وتلی لوبغاړی دی رفت الله مومند، چې د هغه اوس په قومي ټیم کې هم سلیکشن شوی دی. د هغه سره مرکه کړې ده. راځئ چې د رفت الله مومند خبرې واورو. څوک چې یو ډیر ښه لوبغاړی دی د کرکټ، چې هغه څه وایي؟
ٹیم میں سلیکشن یگ ایج کی اور مڈل کی اور آخر کی پاکستان ٹیم سلیکشن ہو ہر ٹائم کی ذمہ ماں پہ خیال اعزاز دے اگے تخما کا شان قتل پکا دی سنگ چیز چا یہ خواب پورا کی دل اور طویل نو ڈاؤٹ چیز اور ڈیر خوشحالی زمانہ پا رہا تھا خبر نہ سکے چیز آپ 19-20 سال دے فیلڈ سر پڑے لے ہوں دوسرا ٹائم کی سلیکشن کا سات لگے سر کو لگم یہ مطلب آسان کار نہیں ہو چونکہ شوق ہی دسی وہ بیا جواب ہو زمان پروفیشن بس اور سر اور سر لگے ہو وہ دو چلا پاک خیر کی را موقع رکھ لے دیر اللہ پاک شکر گزار ہوں
تاسو کوم خبر او کړل د ځان لیو پختنه د چی تاسو سره بین لاله او د خپل لوبا خپل کرکټ د باوجود دینا چې تاسو ټیم تنل سلیکټ کړل خو تاسو پرفارمنس ور کول او تاسو په کرکټ کې وینو دا حوصله بیا د کم نه راغله.
یو سپورټ خو دلیا سوزوین دی مین وجه دیم کې دی شي دا زمونږ پروفیشن مو کنه او دین له اول کله زمونږ ته بل څه د روزګار خو نه چیرې مونږ دا پرخې بل سم کړي دا وجه مو چې مونږ وس کرکټ سره جوړاو نو څه د سي پرایویټ لیګز بو مونږ از نه لس کار ز انګلند ته لاړم البته به می اف سیزن کې گیم کولو بیا بنگلاديش ته لیګ لاړم دبي کې لیګز بمے کول پرائیویٹ لیگز درما پروفیشن سر دا فائنانشل لیو سپورٹ ہو جی دو جما دا چیزان بمے فلو فل ٹریننگ بمے پورا کولو پاکستان ٹیم کو دا مہا دمر ہوپ نو دا فٹنس وغا دا اللہ پاک دس سٹیج ترا دل جی بیا اللہ پاک زما ٹول معاملات سیٹ کول زما نو اللہ پاک راو
تاسو پلنڈیو کے چکم دا ٹی 20 دا پاکستان چیمپئن شپ او اگے کس تاسو کارکردگی ډیره خو په خبر دوا واره په تکرار سره دغه ټورنمنت وګټه پاکستان سلو بچ کموا دغه په دغه غټلو کې وګټه وجوا نو فټنس په حواله باندې راته وایي چې چیف سلیکټر بیان هم راغلی چې تاسو فټنس په موجوده کلاړیانو کې تر ټولو غوره دی.
یاره امید خو ظاهر خبره ده په دنیا په امید قائم ده نو هغه حساب تر ما چې فټنس باندې خپل ساتلو او بیا دا چې دا ٹی 20 کرکټ زموږ لپاره رات دغه مو بلدا چې په خبر والا و نه د سپورټ کولم زمو کوچ کوم د پښاو ٹی 20 عبدالرحمن صاحب هغه خاص کر ما ته ویل چې یار ته بس ما ورته یار ما په بل چا له چانس ورلی خو هغه ویل چې نه بس بمنګ له وکړې او ستاسو وجه زمونږ ټیم تم دې سپورټ یې هو نه نو دې زمونږ ته فائدې نو بس هغه د وجه دا چې ما لو بھوکل لا بل فٹنس باندې تاسو ویل دی زو اکی را وخت ما پی سی بی والو یره چې مونږ دې له چانس ورکو نه راشه د دې فٹنس هم چیک
خو زما چونکه پرسنل زما ٹریننگ پروگرام د سری چې هغه الحمدلله هغه د جما د چې هغه فټنس ټیسټ پاکستان لیول ولوم ډیر خو اسانی ده
او د انګلند ټیم خو ډیر تکړه ټیم ده نو څنګه تیاری ورته
انګلند خلاف ما 2005 کې مې سایډ میچ کړو 50 اور وو سایډ میچ مې کړو لاهور کې هغه کې ما د خلاف 55 رنز کړو بیا دې څه 8 اور کې استرالیا ته تلو مالتم ما دې ټیمونو خلاف گیم کړی دی نو بار الله کمپټیشن خو خل لیول دی لک خل لیول کمپټیشن یې خل افورت به پوره کوو چې سر راځي هغه به فوډو کوشش کوو باقی ان شاء الله الله تعالی کی
او اکثر لوبغاړي دا وایي چې زما په جون کې لا دو کال کرکټ یا یو کال کرکټ یا درې کال کرکټ پاتې دي تاسو څنګه نه چې تاسو وجود کې څومره کرکټ پاتې
دي یوه ورځ خدا وې مې نه چې زما وجود کې دو کال درې کال زه مې چیر دا دا یو یو میچ دا زما لپاره بس دې یو یو کال کرکټ دی نه زما چې څومره زه کرکټ کې خو کرکټ کوم زما نه فائدہ وشي پاکستان ته زما لپاره دا ای کرکټ دې زما ګولونه دک کوي دي زما دې نشاته ګولونه سل ارمان دي
ډیر مننه رفت الله ممن تاسو د ښه کامیابی او د خلو به لپاره دوام کو او تاسو د وخت نه شکریا ادا کو
ډیر مهرباني دي ډیر مهرباني
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا